द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د نیک پنیغه خبرونه ته د واشنگټن ډی سی نه غوږی نن د ګل ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ په کابل کې 5 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نو شیروان کلندر
او زه مجاهد جوان.
په دې یو ساعته خبری خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول غوښه تر ټولو اهمو خبرونو سره ټکو ته.
د سند صوبې اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د کلاباغ ډیم جوړولو پر ضد قرارداد د جمع کړی او د پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مشر استاندیار ولی خان ویلي د کلاباغ ډیم جوړېدل نه مني.
او پاکستان او افغانستان کې د پولیو ضد مهم پیل شوی. په دواړو هیوادونو کې په مجموعي توګه به د 8.6 میلیون ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکړی کیږي. خو بیا د پاکستان او افغانستان په پوله باجوړ کې د پولیو په ټیم د نامعلومه کسانو په برید کې د لیویز یو صوبدار وجل شوی.
او تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیل شي چې پکې به د ایران پر مسلې هم خبرې وشي. د سنسوبي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د کلاباغ ډیم جوړولو پر ضد قرارداد جمع کړی، خو د پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي د کلاباغ ډیم جوړېدل نه مني. د دوشنبې په ورځ په جمع کړل شوي دغه قرارداد د پاکستان تحریک انصاف، متحده قومي مومنت او ګرینډ ډیموکراتیک الاینس غړو لاسلیکونه کړي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي ښاغلی ثاقب نثار تیروني ویلي وو د دیباشا او مومندو ډیمونو نه وروسته به د کلاباغ ډیم په جوړولو هم قومي یووالی پیدا کولی شي.
پاکستان او افغانستان کې د پولیو مهم د نن ورځې نه پیل شوی دی. په پاکستان کې چارواکي وایي د درې ورځنی پولیو مهم په وخت به 8.6 میلیون ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړی کیږي. د پاکستان د صحت چارواکي وایي چې سخت کال پاکستان کې پولیو 4 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یو په خیبر پښتونخوا او درې په بلوچستان صوبه کې شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په باجوړ ضلع کې چارواکي وایي نامعلومه تنانو د پولیو په ټیم ډزې کړې دي چې پکې د لیویز یو صوبهدار وژل شوی دی. د برید وروسته تحصیل مامون سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دي. دغه پیښې په اړه نور تفصیل عرفان الله جان په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د باجوړ قبایلی ضلع د وړو ماموندو تحصیل په بدانکوټ سیمه کې نن ماسپخین د پولیو ټیمونو په سیکورټی مامور د باجوړ لیویسپور صوبیدار چې سرپراز نومېدو باندې نامعلومه وسلواله کسانو هغه مهال ناتاره ډزې پیل کړې، کله چې دغه د ډیوټي سرته رسېدو وروسته خپل پوسټ ته واپس را روانو چې د دغه ډزو په ترڅ کې د باجوړ لیویس صوبیدار سرپراز ځای پر ځای مړ شوی او د ده قاتلان پتیخته کې بریالي شوې دي. د دې پیښې په اړه د وړو ماموند تحصیلدار بخجان خان ډیو رادیو ته صدرنګ ویل
دا مانځه ته 2 خوښه د ایمان نه کوم دین را واپس راتلو خپل ټیکټ ته واپس کی مانځه سوري دغه ته د برت دی چوتا نو بس هغه کی مانځه بیا پلار باندې روان دي سلار کی کسان وته کوم دین ناس ته وږي کوم ستره دي
امنتی زواکونو د غګر د سیمه په خپل ورخه کې اخیستې ده او د سرچ اپریشن یا لټنو عملیاتو پر مهال نه مشکوک وګړي هم نیولې دي. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، ضلع باجوړ.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
اخواته د افغانستان د وبښتو ولایتونو 6.4 میلیون ماشومان لپاره د پولیو 15 کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي د پولیو کمپاین د افغانستان د وبښتو ولایتونو په هغو سیمو کې پیل شوی چې امنیت یې خوندي دی، خو هغه سیمې چې ناامنه دي د نامنه یې ګواښونو له امله شاوخوا 8 لک ماشومانو ته په همدې روان کمپاین کې د پولیو ضد څاڅکي نشي رسیدلی.
او د لاهور های کورټ د بغاوت مقدمه په یو درخواست د هیواد په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته په 8 اکتوبر عدالت ته وړاندې کېدو امر کړی دی. عدالت په دغه مقدمه کې د ډان ورسپاڼې د یو خبريال سر المیدا د نیولو د امر تر څنګ د هغه نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې چولې دي. پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف سخ کال د مې په میاش کې دغه خبريال سره په مرکه کې ویلو چې کال 2008 د هند ممبئی ښار کې شو ترهګریزو بریدونه لپاره ترهګر د پاکستان نه لیګل شو او د بل عدالت په اړه باندې خبر هم در سره شریکو چې د وزیر اعظم عمران خان په مشاره کې د ګډو کونسل ګټو کونسل شورا په دغه مهمه غونډه شوې ده چې پکې احتمال شوی ده چې پاکستان کې معیشت د پاره د بلوچستان زیرمې په کار راوستل شي. او اخوا بیا د جنوبي وزیرستان وشکلن زلمی نقیب الله مسید په وجنه تورن روانوار په ضد سند های کورټ هغه خواست د اورېدنې لپاره منظور کړی دی چې پکې د عدالت نه د روانوار د ضمانت ختمولو غوښتنه شوې وه. د نقیب مسید د پلار محمد خان وکیلانو سند های کورټ ته درې خواستونه کړي چې پکې د روانوار د ضمانت ختمولو خاص شوی.
د زابل ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د شهر صفا پولیسوالۍ کې یو بندي طالب تیر ماښام د لمانځه پر مهال د دغې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ له یو پولیس څخه وسله اخیستې او پر پولیسو یې ډزې کړې چې په پایله کې 8 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د زابل ولایت د امنیت امیر غلام جیلاني فراهي امریکا غږ ته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بندي طالب د لمانځه پر مهال پر پولیسو ډزې کړې. د زابل د شهر صفا ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په اتو وژل شویو پولیسو کې د شهر صفا د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ اداري او جنايي مدیران او د ټولي قمندان هم شامل دي.
د مالدیب صدر د اتوار په ورځ شو صدارتي ټاکنو کې خپل ماتې منلې ده. د ګل پورت په ټلویزیون وینا په وخت عبدالله یامین وویل د په صدارتي ټاکنو کې خپل ماتې تسلیموي او تیار دي چې د صدارت واک مخالف لیډر ابراهیم محمد سوالیت انتقال کړي.
د امریکا او چین ترمنځ د یو بل په سوداګریزو توکو باندې نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د نوي ټکسونو لګیدل پیل شوې دي. د امریکا لخوا د 200 میلیارډ ډالرو پر ارزښت په چینایي توکو، د چین لخوا د 2 میلیارډ یا 2 بلیونو پر ارزښت په امریکایي توکو باندې د نوي لګیدلو ټکسونو لړۍ د نن ورځې له لومړۍ شیبې څخه پیل شوه. د امریکا لخوا دغه نوي بندیزونه په چین کې د جوړو شویو برېښنایي توکو، خوراکي توکو، د کور سامانونو او یو شمېر نورو چینایي سوداګریزو توکو باندې لګیدلې دي. د دغه نوي بندیزونو پیل له 100% څخه دی چې د 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه به بیا 25% تل ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اتوار یکشنبه په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ژمنه وکړه چې امریکا به له چین سره په دغه سوداګریزي جګړه کې ګټون کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د خپل خوی برعکس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د سفارتکاري د اهم موقع په وخت غلي ښکاري. ټرمپ د نیو جرسي ریاست په یو شخصي ګولف کلب کې مصروف دی او د خالي اتوار په ورځ د ټویټر نه ځان لري ساتلی دی. د اتوار په ورځ ټرمپ د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه سره په نیویارک کې د شپې ډوډۍ خوړلې.
د روسي مخالف مشر الکسی ناولنی نن د ګولې دوشنبه په ورځ له زندان څخه خوشې شو او ژر روس ته بیا ونیول شو. ناولنی د حکومت پر ضد د لارینونو له امله نیول شوی و چې تازه تازه یې په زندان کې خپلې دیرش ورځې پوره کړې وي. د ازل هغه مهال لارون وکړ کله چې حکومت د تقاعد یا ریټایرمنټ عمر د ښځو لپاره 18 کالو او د سړیو لپاره 15 کالو تل ورکړ. نوموړي په دې وروستیو کلونو کې څو ځله د لارینونو د پلانولو له امله بندي شوی دی.
د جنوبی کوریا صدر مون جے ان 13 اونې په شمالي کوریا کې درې ورځنی غونډه د امن او سیمې ثبات لپاره کامیاب بللې. نوموړی وایي د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره د اټمي وسلو ختمولو په اړه یې خبرې کړې او دواړه کوریايي هیوادونه رضا شوي چې په یو شمیر پروژو باندې کار وکړي.
د امریکا ختیځو سمندري برخو ته د فلورنس په نامه د سمندري طوفان لره تک څخه یو ونی وروسته چارواکو خبرداري ورکړي چې اوس هم زیاتې سیمې د سیندونو د اوبو د پورته کېدو له ګواښ سره مخ دي. چارواکو د جنوبي کیرولاینا په جورج ټاون کې 8000 اوسیدونکو ته ویلي چې باید د دا ډول حالاتو لپاره چمتو اوسي. د فلورنس طوفان په ترڅ کې تیرونه په کیرولاینا کې 90 سانتي متره باران یا ورخت شوی و او په دغه طوفان کې دغلته او ورجینیا شاوخوا سیمو کې لک تر لګه 340 کسان مړه شوي وو.
او د وایټ هاوس خپل یو بیان کې په وفاقي جج برید کیوانا باندې د جنسي بدکرداري تورونه غندل دي. په نوموړي صدر ټرمپ د امریکې د سپریم کورټ لپاره جج نامزد کړی دی. د نیویارک میگزین په خپل ورځپاڼه کې یو خبر خپور کړی دی چې پکې وایي د امریکې دوه سینیټران د یوې ښځې لخوا په دې تورونو پلټنې کوي چې پکې هغه وایي چې په کال 1983 کې تعلیمي موده کې دغه جج په یو دستوره کې د تلاشه چولو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدرمن اوریدن کو تاسو زموږ د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې موریدل، د سنسوبي اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د کالاباغ ډیم جوړولو پر ضد قرارداد د جمع کړی، خو د پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي د کالاباغ ډیم جوړول نه مني. دی وی په ټوله کې د ډیمونو له جوړولو سره مخالف نه دی، خو د دغه ډیم له جوړولو سره پښتنو ته او د پښتنو سیمو ته زیان رسیږي. نورحال له اسلام آباد نه د ډیوی خبریاله صادق حسن را درکوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلي کوم خلک د مشرقي سرحد نه راتیر شو دی ملک کې ورته شناخت یا سټیټنشپ هم ملاو شو، نوکرای هم ملاو شو، مشره هم، خو د مغربي سرحد سره پروت ملک کوم خلک د جنگ د لاسه بيدره شوي او د غوی دریم نسل په دې ملک کې رالو شو، هغه ته د شناخت یا سټیټنشپ چې کله ورکول نوم باغستل شي نو خلک د دې پر ضد احتجاجونه کوي. په باچا خان مرکز کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په محل اسفندیار ولی خان اویل دا یو انساني مسله ده او دینه د سوک سیاسي مسله نه جوړوي.
پاکستان، امریکای، جرمنی دا ټول ملکونه را یوزې شو او دا افغانان را غونډ کړل او دا جهاد په نومه په لکونو شهیدان کړل او په شهیدان نه کړل. نو چې کله د دې ضرورتو خو هغه افغانان چې وو هغه انسانان وو او هغه مجاهدین به مرتوي، نن د هغه مجاهدینو بچی دي دریم نسل دې در په در خوري په سر په دې وطن کې ګرځي. ولې دې هغه ته د دنیا په هر یو ملک کې اچي او بچي خور پیدا شي نو هغه له هغه سټیټن شي پورتي. مونږ افغانانو له ولې نشو ورکول د هندستان نه سونه راغلي دی هغه له سټیټن شي پور کړی دی. دا خو د هغه په دغه کې هغه وړو کې مال ګم نه دا چې راکم نه افغانستان نه راغلي.
اسفندیار ولی خان ملک کې د اوبو ذخیره لپاره د ډیمونو جوړېدو په حق له ویل چې دوی د ډیمونو جوړېدو خلاف نه دي، خو د کالاباغ ډیم منصوبه چې ملک کې درې اسمبلیو مسترد کړي که د هغې بیا را ژوندي کولو نوم اخیستل کیږي نو د دې به هم دا یو مطلب وي چې پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی او د دې نه علاوه نور چاته څه حق نشته.
کالاباغ ډیم ګوره نور ډیمونه دي جوړ زمونږ بالکل هیڅ اعتراض نشته، په ډیمونو زمونږ اعتراض نشته. کالاباغ کې دوه خبرې دي، یو خو زمونږ درو صوبه اسمبلیو متفقه قراردادونه داغه خلاف پخت دویم داري چې مونږ بالکل دغه نه دا مونږ چې په کالاباغ کې د پښتون او د سندي او د بلوڅ د دې نقصان او تاوان دی. لہذا چې جسټس سوي وی چې زپه د قطاره مقدمه به جوړوم که چای مخالفت کوي شوق دی پوره کی. ما خو په خپل پریس کانفرنس کې وی چې په پلار باندې د قطاره الزامات لګیدلو په نیکمندار قطاره الزامات لګیدلو پرې دا یو ځلې په ما باندې مولګي.
اسفندیار ولی خان د افغانستان او د نور گاونډي هوادونو سره د اړیکې خې کول په حق له هم خبره وکړه او وی ویل ک پاکستان داسې اونکړلو نو دی به یوازې پاتې شي. اسفندیار ولی خان د پارټي مشرانو او کارکونانو پر ضد د لړکو په حق له هم سختي اندېښنې څرګندې کړې او وی ویل چې د چا کار دوی ته تحفظ ورکول دي، هغه دوی ته د دغه حملو په حق له خبرداري ورکوي خو دغه خلک نه نیوي.
دا څه چل دی چا چاله به مون مخکې بوتلا فارا ما تاسو اجاب کړ چې تخ په ځان ساته ګورځو دي زموار نه زما د سر د ساتلو زموار شوک دي د مملکت ته کنه نو چې مملکت په خپل تا ته دا وي چې زه نیم که ځان ساته نو ته څه سره خبره کې نشه چللی چې دا چا پوره یې کنه بل هغه پوره یې اته کې یقین دی توا بکاو چې الله دې مرګورو ته خیر کی.
اسفندیار ولی خان راتلونکي ضمني انتخابات کې هم د فوز پولینګ سټیشن نه بهر ساتلو غوښتنه وکړه او وی ویل ک دا سې ونه شو نو د دې انتخاباتو نتیجې به هم د 15 جولای نتیجو نه بدلې نه وي، خو هغه ویل چې داسې انتخابات سره دوی د حکومت نه خو بهر ساتل کېدي شي، خو د سیاست نه بسوکونه باسي او دوی به د میدان چاته نه پرېږدي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
نن اوریدونکو، په د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه روانه ده. په دغه غونډه کې د سلور وانو صوبو اعلی وزیران هم ګډون کوي او په دې کې اهم چې کوم ملکی او د صوبو غټ پروژې دي پاغي باندې خبرې اترې کوي. رابعه پیر پی رپورټ راکوي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې وفاق ټولو اهم معاملو کې صوبې د ځان سره بیول غواړي او دا چې صوبته نور خپلواکي او واک نور کښته سپارل غواړي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د ګډو ګټو د کونسل لومړۍ غونډه وسوه چې پکې د څلورو صوبو اعلی وزیرانو په شمول اهم مشرانو ګډون وکړو. غونډې څخه وړاندې د زریو تر مخه په غونډه کې ترقیاتي منصوبو، امنیتي حالاتو، صوبو ترمنځ څه معاملو باندې موجود پر اختلاف خبرې وسوې. زریه وایي چې ټول هیواد کې یو شان د صفایي مهم شروع کولو منظوري ورکړې سوه او پر بلدیاتي نظام هم څلور سره اعلی وزیران په اعتماد کې واخیستل سو او دا پریکړه هم وسوله چې خیبر پښتونخوا او پنجاب کې به یو شان بلدیاتي نظام راوستل کیږي. زریه دا هم وایي چې وفاقي حکومت د کراچي دپاره د پیکیج اعلان هم وکړو. په لومړي پړاو کې به 15 ارب روپۍ کراچي ته ورکول کیږي. د دې نه علاوه په غونډه کې د بلوچستان توانایي پر پروژو هم خبرې وسولې. د غونډې څخه وړاندې خپل یو ټویټ پیغام کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی وو چې بلوچستان د توانایي پر معاملو، پټ فیډر هب او کچی، د اوبو مکران ډیویژن، نوی ترانسمیشن، بلوچستان ګیس پر منصوبو او پر د اوبو پر معاملو به هم بحث کیږي. د مایوسی ښکار وروسته پاتې صوبه بلوچستان د پخوانی حکومتونو له اړخه هر کاله د بې پامۍ ښکار پاتې سوی دم. اول کېږي چې د صوبو ترمنځ د وسایلو پر تقسیم کچري د حکومت له اړخه اهم فیصله وسوي، نو دا به یو لویه کامیابي وي. تیر ورځ په لاهور کې یو دستوري سره وینا کې عمران خان پنجاب حکومت ته هدایت کړی و چې اته څلوېښت ساعته کې دی د بلدیاتي نظام په اړه ریپورت ورته وړاندې کړي. په مخالفو ګوندونو په خصوصي توګه پیپلز ګوند په بلدیاتي نظام کې د بدلون په اړه د وزیر اعظم عمران خان په بیان سختې نیوکې کړې وې او د پیپلز ګوند مشر خورشید شاه ویلي وو چې د عمران خان حکومت یوازې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې یو شان بلدیاتي نظام راوستلی سي، خو نورو صوبو کې پر دغه بلدیاتي نظام د پریکړو څه واک نه لري.
اوردونکو، اوس هم یو بل راپور ته ځو. د لاهور ایالتي محکمې یا های کورټ د بغاوت د مقدمې په یو عریضه د هیواد پوخانی وزیر اعظم میانواز شریف ته په اتم د اکتوبر محکمې ته د مخکېدو یا حاضرېدو امر کړی. محکمې په دغه مقدمه کې د ډان ورځپاڼې د یو خبریال سرل المیدا د نیولو د امر تر څنګ د هغه د نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو امر هم کړی. نور حال له اسلام آباد نه د ډیوی خبریال پیرولې چادر کوي.
د لاهور های کورټ درې کسیزه بنچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د خبریال سرل المیډا په ضد غداري مقدمه چلولو د درخواست اوریدنه کړې ده. نننې اوریدنې په محل هم د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی عدالت ته حاضر شوه دي او عدالت دغه قضیه پر راتلونکي اوریدنې یعنی 8 اکتوبر باندې نواز شریف ته هم د حاضرېدو امر جاری کړی دی. او په دغه خواست کې نامزد د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خبریال سرل المیډا د گرفتاری ناقابل ضمانت امر هم جاری کړی دی او عدالت دې سره سم د سرل المیډا د پاکستان نه بهر تلو باندې بندیز هم لګولې دی. لاهور های کورټ ته ورکړل شوی درخواست کې دریس خپل کړی شوی چې نواز شریف د سرل المیډا سره مرکه کې پاکستان کې د لاقانونه تندره وډلو د فعالیتونو پخلی کړی وو او نواز شریف دا سوال هم روچت کړو چې پاکستان اخر ولې تر اوسه ممبئی حملو باندې تورن نیولې شوی تندره وډلو ملزمانو ته سزا باوري جوړه نه کړې شوه. او نننې اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره داسې ویلي
یہ پیش ہوں گے 8 تاریخ پھر پیشی ہے اور نواز شریف صاحب بھی پیش ہوں گے اور سرل الویڈا صاحب کو بھی نوٹس دیا گیا ہے.
دے وائی چز پخپل عدالت تا حضر شویم او نواز شریف بہم راتون کی اوریدن باند پیش کی گی او دا شاید خاکان عباسی پا وینا سرل المیڈا تا ہم عدالت تا پیش کی دل پکار دی پا شاید خاکان عباسی باند الزام دے چہم دا پا مشرے کی سیویلین او فوزی چارواکو باند گڑ ملی امنیتی کمیٹے دا نواز شریف دا خبر و غندن کڑے وا خوبیا روس تو نئے آواز شاید خاکان عباسی دا دغه مهم کمیٹے خبر عام کڑے وی خدا دری زوم خپل کلو چی گنی نواز شریف سے غلط خبر ندی کڑے دا په داسې حال چې د پرویز مشرف په ضد غداری مقدمه کې څه پرمختګ نه کېدلو په سر د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو لخوا سخت غبرګون په لیدو کې راځي او دا نیوکې کېږي چې ګنې ملکي عدلیه د سیاستمدارانو په هر ډول اعتصاب کوي خو د طاقتور فوزي عامر خلاف کیس خپل انجام ته نه رسي. او ڈیو ریڈیو سر خبرو کے وطل قانون پوہا مسرور شاہ وائی چک عدالت دا غدار مقدمہ چلولو حکم ورکلی نو دے کے با مرکزی حکومت مدعی جوڑی گی خودی زیاتوی چی پرویز مشرف غدار کیس کی عدالت دمر سختی نخودل سمر چی تر اسد نواز شریف او سرل المیڈا پزد ورکلی شوی خواس کی دا عدالت لخوا خودلی کی گی
او بل خبر ادا دے چی نکردی ان کیس دا پروسیڈ شو شے نو بیا با دیتا دا زمانت راشتر خواڑی با نواز شریف تا سر المیڈا تا او خو بیا اگین یو ایشو رازی چی آیا چی پرویز مشرف چی کرا آرٹیکل سکس مقدمہ شوی او ٹرائل شو شوی او آ راغلیم نو اپیرم نکی دو لار کے کوٹ نا لار بدل کو عالم آئے وارنٹ گرفتاری نے جاری شری نو آیا بدا ان کی اس طرح ٹرائل کی گیا آرٹیکل سکس انڈر نو آیا بدا ملزمان گرفتاری کی بچنے گرفتاری کی بات.
13 نے اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف تر احتساب عدالت لخوا ورکلی شوی سزا زنڈا ولی وا او دغ عدالتی امر روس تو نواز شریف خوشکلی شوی دے او دغ دار مقدمے سر مغد پاکستان پخوانے فوزی عامر پرویز مشرف دا 13 کالو را حسی پا اماراتو کی جلا وطن دے. بلخواستر محکمه هم د مسلم لیگ نواز ګون لخوا د وزیر اعظم عمران خان د نااهلی لپاره خواست رد کړی دی. تیر کال اعلی عدالت ته ورکړل شوی خواست کې دریځ خپل کړی شوی چې د کال 2013 انتخابي ګوشوارو کې عمران خان په امریکا کې د خپلې لور ذکر نه دی کړی او دې صادقه او امین نه دی پاتې ځکه عدالت ته دی نااهله وګرځوي. د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ تر مخه د تیرې اسمبلۍ میاد سرته پر رسیدو دغه درخواست اوریدنه ځای نه لري او درخواست کوونکي هم د ستر عدالت دغه پریکړې سره اتفاق کړی دی او خپل درخواست واپس اخیستی دی.
گران اردن کو دے پیر ولایت شاہ رپورٹ پاخری برخ کے دا عمران خان پا خلاف بانے چی پا سپریم کورٹ کی کم مقدمہ روان وا داغی پاڑا بانے لنڈ گول نے کی مودر سر خبر شریک کو تفصیل بے نور واخلو او دغه اهم مقدمه پاړ باندې پیر ولایت شاہ صاحب مونږ سره د ټلیفون پلی ک باندې نیک پنیغه موجود دی. پیر صاحب په خیر आले.
مدنه نو شروان صاحب
پھر سے مطبوعاتی رپورٹوں نے دی تاسو هم پر خپل رپورٹ کے ذکر کچھ دے عمران خان خلاف یو خاص جمع شو چپکی ویلو چ دے امین و صادق نہ دے پاتے یعنی خکارا یا رشتیا حل چکم دے نہ دے ویلے دغ پاڑا بان چکم خاص جمع شو آغا واپس کڑے شو دے پختنہ دار چ یو خو دغ خاص کی دس او ورسرا دا چہرہ ولے واپس کڑے شو
نوشروان سیدا پینڈے کے دا مسلم لیگ نواز گن جو لیڈر دے بیرسٹر دانیال چودھری مئی کال 2019 کے اغدا کا خواست سپریم کورٹ توڑے اور پورا یو کال سدا پاس بلکہ یو کال پس سپریم کورٹ نندا وہ رے دو چکل پدیبا نے باس شو ندی کی دی درخواست کی دا الزام لگول شو پا موجودہ وزیر اعظم عمران خان ماندے چکال 2019 کے کل انتخابات کے دل یو خود لندن کی چل رقم جائیداد دے داغی بارہ کی دو پخپل گوشواروں کے ذکر نو کرے بل دبا نظر الزام لگی چی امریکہ کی دیو وعدہ کرو اور داغی خیل سے ذریعے ولو دا نو آغی ذکر عمران خان ندے کرے بے پٹ ساتھ دیزی در حقائق دیزی داخل مگرزوی مگرزو لیشی دنن کی خلاب دیبان باسو شو نو عمران خان وکیل ہو بہدراوان اغد عدالت پلوان دے دنگے چې همدغه شان دې برخاسته اسلام آباد ہائی کورٹ کے اونور عدالت میں عمران خان خلاف داغے اوریدن دوام لری اور سپریم کورٹ ددے الوند فورم نہ دے اور بڑے داچ اس ددر اسمبلی میاد انتخاب دے رقم حق نے چاہے انتخابی گوشواری جمع کرے دے سپریم کورٹ دا خبر ہو ملا اور دا درخواست خارج کو اور بیا چکم دا درخواست کون کہ مسلم لیگ نواز جلی شر دانیل چوہدری اغم دا خبر سرے اتفاق کو خپل درخواست واپس واغس خودے ہوئے چھے عمران خان خلاف پدے تو باندې کم نور عدالتوں کی کیسونا روان دی دا خپل درخواست واغی عدالت توڑی در کیس کے بعد اغم سرے در شامل ہی صحیح تفصیلات دا غنو شروان سید
ہاں اس دغه درخواست د عدالت نه واپس کړی شو لیدل ته مقدمه نور نه چلی
بالکل دی کې باندې کې خو عمران خان باندې دغه درخواست نور عدالتونو ته وړاندې شو دی د پاکستان د سترې محکمې په خوانی چې مشر قاضي افتخار چودري دغه چې کوم سیاسي ګوند جوړ کړی دی دغه ګوند لخوا دغه درخواستونه د عمران خان خلاف دائر شوی دی په اسلام آباد هایی کورٹ کې نور عدالتونو کې مباهې باندې لا اوریدنې روانې دي چې فیصله ده شوی او لوی الزام په هغه کې دا دی چې عمران خان لور ده او واده چې د پټ ساتلې دي او د بدې الزام باندې دي نه یې لوګر ځولې شي دغه درخواستونه د روان دي
عمران خان دغه مقدمه باضابطه شروع شنو آیا دی بیا وزیر اعظم هغه شان پاتې کیږي او کنه د قانون نقطه به راتلونکو کې روچته وړه مننه پیر ولایت شاه صاحب
قدم اوریدونکو او وسم د پاکستان د مالی سیستم په اړه راپور لرو. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر دا خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان له مالی بحران یا د مالی بیړني حالت سره مخ دی. د پرسی حال کې ده چې د پیسو د نړیوال صندوق چارواکي به د سپتمبر په 8مه نیټه پاکستان ته راشي ترڅو د پاکستان د مالی حالت یو راپور جوړ کړي. د ډیوی خبریال ریاض حسین په همدې اړه یو شمېر اقتصادي کارپوهانو سره غږېدل او دا راپور پر چمتو کړی.
د پاکستان د خزانی وزیر اسد عمر ویلی دی په پاکستان کې داسې هیڅ قسمه اقتصادي بیړني حالات نشته چې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه قرضې ترلاسه کړي. دا خبره دوی په داسې حال کې د بهرني ټلویزیون سره په خبرو کې کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو پاکستان د خپل تاریخ اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ماهرین دا ګڼي چې د پاکستان زر مبادله ذخیره د دباو ښکار ده او د بجټ خساره پر ریکارډ سطح زیاته شوې ده او د حکومت سره بل لار نشته چې د بهر هیوادونو یا مالیاتي ادارو نه پیسې ترلاسه کړي. د دې وړاندې د خزانه وزیر اسد عمر هم په خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان ته په پوری توګه د لس ارب ډالرو ضرورت دی. په دې حقله د اقتصادي حلو زلو ماهر پروفیسر میراج الحق وایي پاکستان اقتصادي ستونزو سره مخ دی او کېدی شي چې د وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د دورې په موقع پاکستان ته د پیسو ورکولو وعده شوې وي.
وزیر اعظم صاحب چې کم وزٹ کړو د سعودي عرب او د یو اے ای مې بي فائنانشل سپورت دا غیر طرف ته دا سیګنل ملا شوی ځکه چې د عمر خپل چې کم مخ کې راوي کم سټیټمنټ وو چې په ایمرجنسي د اسټمنټ د 100 ارب ډالر ضرورت دی.
اسد عمر په خپل بیان کې دا خبرونه هم رد کړې دي چې د سعودي عرب لخوا د پاکستان حکومت ته د 100 ارب ډالر ورکول وعده شوی ده. د خزانه وزیر په خپل بیان کې د دې خبرې پخلی ضرور کړې دي چې د مالیاتي ادارې وفد پاکستان ته د رواني میاشتې په 8مه نیټه راځي او د هغوی سره د خبرو تیاری روانې دي. که څه هم د پاکستان د خزانه وزیر په ملکی سطح اقتصادی بیړنی حالات ردوی خود نوی حکومت لخوا د کال 2013 او 2019 په بجټ او تجارتي خساره د قابو موندلو لپاره د 300 ارب روپو ټیکسونه هم لګول شوې دي او 300 ارب روپۍ د ترقیاتي پنګونه راکمې کړې شوې دي. په درآمدي شیانو د 2% نه کسٹم ډیوټي 3% تر سولې شوې ده او سړنی وایي چې دا وخت د پاکستان د بجټ خساره د قامي مدني شپږ اشاریه شپږ فیصد پر ریکارډ سطح زیاته شوې ده. پروفیسر میراج الحق وایي پاکستان به ضرور د بهرني هیوادونو یا مالیاتي ادارو نه قرضې ترلاسه کوي ځکه چې په پوری توګه پاکستان ته د پیسو ضرورت دی.
ایم ایف پروګرام او یا د هر طرفې ته دا چې کوم مالیاتي خساره ده او تجارتي خساره ده دا غي او کوم په فارن اکسچینج ریزرو باندې کوم پرشر دی د دې منیج کول لپاره به ضروری ده چې د چانا مدد غوښتل دي. د بهر نه پیسې ډالر په شکل کې پاکستان اکانومي ته انجه کول دي هغې ته راوستل دي دا غي انفلو پکار ده. هغه د ایم ایف نه دا هغه بای لیټر د یو ملک سره داسې اګریمنت او دا غي نه اغستلي قرضې یا د ایډ په شکل کې دا بالکل پکار ده او اکانومي د پاره داسې ډوز په دې وخت کې ضرورت دی.
په ملکی سطح د پاکستان کرنټ اکاونټ خساره 19 ارب ډالر تر رسیدلې ده او د نوي حکومت د راتګ سره د بجلی ګیس او سرو په بیو کې زیاتوالی هم راوستي شوی دی. ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی او ای ڈیوا اوریدل کو دا خبرونه لاروان دی یو ظلم بیا پام را ګرځو تر ټولو اهم خبرونو سر ټکو
د سنسوبي اسمبلی کې مخالف ګوندونو د کلاباغ ډیم جوړولو پر ضد قرارداد جمع کړای خو د پښتون ملت پالګو نو مینشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي د کلاباغ ډیم جوړیدل نه مني.
په ډیمونو زمونږ اعتراض نشته خو درو صوبای اسمبلی متفقه قراردادونه دغه خلاف پا دویم داري چې په کلاباغ کې د پښتون او د سندي او د بلوڅ د دې نقصان او تاوان دی.
پاکستان او افغانستان کې د نن د پولیو ضد مهم پیل شوی دی. د دواړو هیوادونو چارواکي وای په مجموعي توګه به دواړو ملکونو کې 8.6 میلیونه نه زیات ماشومان ته پولیو ضد ویکسین ورکړی کیږي او په پاک افغان پوله باجوړ کې د پولیو مهم په وخت وسلوالو د پاکستان د لیویز یو صوبیدار وکړي.
دا مانځه ته موږ دومره خوښه دې ایمان نه کوم دې راو په سره ټول خپل ټیکټ ته واپس ایمان نه سوري هغه ته د برت کې چوتا ولر کې کسان وته کوم دې نو ناس یو هیڅ کوم ستره دې
او تم دا چې نن به د ملګرو ملتونو مومي غونډه پیل شي چې به د ایران پر مسالې هم خبرې وشي
او اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د سند اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د کلاباغ ډیم جوړولو پر ضد قرارداد جمع کړی او د پښتون ملت پالګون نو مینشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي د کلاباغ ډیم جوړیدل نه مني. اسفندیار ولی خان ویلي چې دوی د ډیمونو د جوړیدو له مسلې سره مخالفت نه لري خو د کلاباغ ډیم په جوړیدو سره پښتنو ته سخت زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په جمع کړل شوي دغه قرارداد د پاکستان تحریک انصاف، متحده قومي مومنت او ګرینډ ډیموکراتیک الاینس غړو لاسلیکونه کړي وو
او د لاهور های کورټ د بغاوت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په 8 اکتوبر امر ورته کړی چې عدالت ته حاضر شي. عدالت په دغه مقدمه کې د ډان ورسپانې هغه خبریال سر المیدا نوم په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچولو هم امر جاری کړی دی چا چې په مئی میاشت کې د نواز شریف نه یو مرکه کې پوښتنې کړې وې او هغه ورته ویلي وو چې کال 2008 د هند ممبئی خار شو ترهګریز بریدونو دپاره ترهګر د پاکستان نه لیږل شوی.
د افغانستان د وبښو ولایتونو 6.4 میلیونه ماشومان لپاره د پولیو 5 ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا وزارت ویلي د پولیو کمپاین د افغانستان د وبښو ولایتونو په هغو سیمو کې پیل شوی چې امنیت یې خوندي دی خو هغه سیمې چې ناامنه دي د امنیتي ګواښونو له امله شاوخوا 8 لکه ماشومانو ته په همدې روان کمپاین کې د پولیو څاڅکي نشي رسیدلی.
او پاکستان او افغانستان کې د پولیو مهم په لړ کې با چارواکي وایي چې 250 میلیونه ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړي کیږي. پاکستان کې د صحت چارواکي وایي سخت کال پاکستان کې د سلور نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. او په پاک افغان پوله باجوړ کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د پولیو په ټیم باندې ډزې کړې دي چې پکې د پاکستان د لیویز یو صوبېدار وجل شوی.
د امریکا او چین ترمنځ د یو او بل په سوداګریزو توکو باندې نن د ګولیا دوشنبه په ورځ د نویو ټکسونو لګېدل پیل شوي دي. د امریکا لخوا د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت په چینایي توکو، د چین لخوا د 2 میلیارډو په ارزښت په امریکایي توکو باندې د نویو لګېدلو ټکسونو لړۍ د نن ورځې له لومړۍ شیبې څخه پیل شوه. د امریکا لخوا دغه نوي بندیزونه به چین په چین کې د جوړ شویو برېښنایي توکو، خوراکي توکو، د کور سامانونو او یو شمېر نورو چینایي سوداګریزو توکو باندې لګېدلې دي. د دغو نویو بندیزونو پیل له 100% څخه دی چې د 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه به بیا 25% ته لوړ شي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په موخه غلې پاتې دي. ټرمپ د نیو جرسي ریاست په یو شخصي ګاف کلب کې مصروف دی او د خالي اتوار په ورځ د ټوئیټر نه لری پاتې شوی.
او د سویټزرلند په یوه سوداګریزي بیړۍ باندې د نایجیریا په سمندري غاړو کې سمندري غلو برید کړی او دغه بیړۍ څخه یې 2 لسټنه عمله له ځان سره وړې ده. چارواکي وایي د برید پر مهال په دغه بیړۍ کې 9 لسټنه عمله سپاره وه او په دغه کښتۍ کې غنم بار وه. د رویټرز خبري رسنۍ د راپور له مخې په دغه شوی کسانو کې یو وطن د فلیپینو، پاتې نور د سلووینیا، یوکراین، رومانیا، کروشیا او بوسنیا له هیوادونو څخه وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خو لملتیا مو یو نړی مننه. او بیا هم راځو مهمو راپورونو پر لور. د افغانستان د 28 ولایتونو 6.4 میلیون ماشومانو لپاره د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا وزارت ویلي د پولیو کمپاین د افغانستان د 28 ولایتونو په هغو سیمو کې پیل شوی چې امنیت یې خوندي دی. خو هغه سیمې چې ناامنه دي، د امنیتي ګواښونو له امله شاوخوا 8 لکه ماشومانو ته په همدې روان کمپاین کې د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول کیږي. حقمل روان پرې در راپور سوالی.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویلي دی پولیو په دې 15 ورځنی کمپاین کې به چې نن یې لومړی ورځ ده، له 5 کلونو څخه د کم عمر لرونکو 6.4 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د پروګرام مشر امیرجان سیراخ له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي دغه کمپاین د 28 ولایتونو په هغو سیمو کې د راتلونکي جمعې ورځې به دوام ولري چې د پولیو وایرس د سرحد ګواښ زیات شوی.
د دې کمپاین مخه دا ده چې تقریبا 6.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي واکسین ورکړل شي. او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي چې هلته د پولیو ویروس سرایت خطر پکې زیات محسوسیږي. هلته دا کمپاین تطبیقیږي چې په مجموع کې 28 ولایتونه هم په بر کې نیسي. او زیاتره دغه سیمې زمونږ د سویلي ولایتونه او ختیځ زون ولایتونه پکې شامل دي.
دی پولیو دی عامه پوهاوی دی برخی مشر زیاته کړه د کندهار، هلمند، روزګان، کونړ او ننګرهار یو شمېر هغه سیمې چې نه امن دي، دی پولیو کمپاین پکې د نه تر سره کېدو له امله شاوخوا 3 لکه ماشومانو ته دی پولیو ناروغي ضد واکسین نه شي رسیدلی.
په کوم ولایتونو کې چې موږ پلان کړی دی په دې کې کېدای شي 3 لکه ماشومان د واکسین څخه پاتې شي. چې ګڼ شمېر د ماشومانو په هلمند ولایت کې دی، تقریبا 5.5 لکه ماشومان کېدای شي هلمند کې د واکسین څخه پاتې شي. همدارنګه په کندهار او روزګان کې هم موږ د شمېر زیات ماشومان لري چې کېدای شي هلته د واکسین څخه پاتې شي. دغه نور ولایتونه لکه د ختیځ حوزه هم شاملېږي، ننګرهار او کونړ.
د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2013 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 14 تنه ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي دي. 8 تنه په کندهار، یو په هلمند، روزګان کې هم د پولیو یوه مثبته پیښه او د ختیځ زون ننګرهار کې 2 او په کونړ کې د پولیو 3 مثبتې پیښې رامنځته شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
ګرانو اوردونکو د پولیو مهم په پاکستان کې هم پیل شوی دی. درې ورځنی مهم په وخ چارواکي وی چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او ټول پاکستان کې به 8.6 میلیون ماشومان ته پولیو واکسین ورکړی کیږي. په دې اړه باندې حمید شمسور هم یو رپورټ راکوي.
په کوټه کې د غزن د څاسکو د ورکولو د بیړنیز مرکز مشر سید فیصل آغا وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې نن د بلوچستان په 3 ضلعو کې د پولیو د څاسکو ورکولو کمپاین لنن زخه پیل شو چې تر 5 کالو کمو ماشومانو ته به دغه د پولیو څاسکي ورکول کېږي او دغه کمپاین به تر 3 ورځو پورې دوام ولري. د پولیو د څاسکو د ورکولو د مرکز مشر سید فیصل وویل په دغه کمپاین کې به 25 لک ماشومانو ته د غزن پزت څاسکي ورکوي او دغه ډول و ماشومانو ته به د سره سره د طاقت لپاره د ویټامین ای څاسکي هم ورکول کېږي. د بلوچستان د پولیو د ایمرجنسي د څانګې مشر سید فیصل دا خبره هم کوي چې د دې لپاره چې د پولیو د څاسکو ورکولو لپاره 2321 ډلې په کار اچولې دي چې په دې کې 8,806 ډلې کور په کور باندې ګرځي او دغه ډول 990 په ځانګړي مرکزونو کې دي. 1500 او بیا پر سره د پولو باندې د تګ راتګ پر مرکزونو باندې به د غزن د څاسکو ورکولو مهم ترسره کوي. پر دې محل باندې د کوټي په مرکزی هسپتال کې د څاسکو ورکولو یو مېرمنې وایس اف امریکا ته وویل
کافی زیاده شور لوګو مې آګه رب پلانه کې به طرف آګه کافی رش ہوتا ہے، کافی ہم لوگ کر لیتے کور کہ سمجھ گئے کہ انجیکشن بھی ضروری ہے اور پولیو بھی ضروری ہے.
په خلکو کې ډیره پوهه راغلې ده اوس دوی د دغه څاسکو د ورکولو په لور راغلي دي. ډیره ګڼه ګڼه وی چې موږ دلته تر سره کوو. خلک اوس په دې باندې رسیدلي دي چې واکسین هم ضروری دي او د غزن څاسکي هم. د پولیو د ایمرجنسي د مرکز مشر سید فیصل آغا پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې ضلع کوټه، پشین او کل عبدالله هغه سیمې دي چې دلته اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. د په خبره خو بیا هم په روان کال کې په دغو سیمو کې تر اوسه پورې د پولیو پیښه نه ده رامنځته شوې. سږ کال په پاکستان کې د غزن 3 پیښې رامنځته شوې دي چې دا 3 واړه د بلوچستان د ضلع دوکۍ په سیمه کې رامنځته شوې دي. سید فیصل وی چې اوس د پولیو د غزن د ناروغۍ لپاره انکاري خلک اوس هم موجود دي خو البته د دوی شمېره ډیره کمه ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
او سمزو چمن ته چیرې چې د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه د ډیورنډ پر کرخه باندې د اسغن تار غځولو او کټارو لګولو بهیر پر مخ ترومي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په همدې مسله یو شمیر لانجې هم په دې وروستیو کې راپورته شوې چې د ډیوي خبریال نعمت الله سره د متري خبروي.
د چمن او سپمبول ډاکټر مابینس پر پول ازغن تار لګولو باندې د دواړو طرفو د سرحدي ځواکونو تر مابینس تاو تاریخوالي پیدا شوی دی او پر پول ازغن تار لګولو عمل دا وخت درول شوی دی. د سیمې څخه راغلي خبرونو کې ویل کیږي چې د سرو څانو منتقاس د شوراوک سره نشته سیمه ده. په دغه سیمه کې د پاکستان لخوا کټاري لګیدلې چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو لخوا باندې اعتراض شوی دی او دغه کار بند کړی دی. پر سوشل میډیا باندې خبر شوی په یو ویډیو کې لیدل کیږي چې افغان چارواکي د پاکستان لخوا د پول د نشاندې د پاره جوړ شوی د ډبر او د خاورو پولي هواروي او په دغه محل وای چې پاکستان په افغان خاورو کې تیروتنه کړي ده.
بیا د پښتو د کلی سره د لویدیز و طرف ته دغه ځایونه دی جوړ کړي دي. نوې نوې ځایونه دي درلواړه را پریوتلې دي. 1500 متره دی وته خاص د افغانستان خاورو سره پریوتلې دي. خوغه یې موږ سره خو دغه ابسره روانې خدا ځایونه ګل د دی جوړي په دغه باید زموږ حکومت غور وکړي او دغه ځایونه ګراش دا ځایونه معلومات وکړي کله دغه ځایونه چې جوړ کړي موږ ور خرابو دی را روان دا ځایونه جوړوي.
خو تیر ورځ پر دغه لانجې باندې د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د سرحدي ځواکونو د مشرانو تر مابینځ پلیګ میټنګ یعنی پوجي ناسته وسوه چې د دغه ناستې په حق له خو څه قسمه نه د افغانستان لخوا او نه د پاکستان لخوا غبرګون مخته راغلی دي. خو آزادي سرچینې وایي چې دغه خبرې اترې بې له څه ګټې پای ته ورسېدي او دغه لانجه ایسې پاته سوه. خو د افغان هیئت مشري کوونکي کرنل شریف او پاکستانی چارواکو ته د کټارې د لګولو عمل درولو په ټینګه سره وویل کني دوی به په زور بند کړي. خو محمد اسلم اسکزی د سیمې څخه راوتونکي ورځپاڼې کوژک مدیر دی د ویډیو ته وویل چې تیر کال هم پر چمن پوله د سرحدي حدودو پر لانجه د دواړو چارواکو تر مابینځ نښتې وسوې. خو اوس یې ور بیا حالات هغه لوري ته روان دي. کابل او اسلام آباد د سرحد د حدودو لانجه ختمولو لپاره ژر تر ژره اقدامات وکړي.
پاکستان او د افغانستان کوم خارجه پالیسی چې د هغه شپ ورولولوي نه بدل شوی در هغه پر عزت دي ناممکن بولم چې دغه مخنیوي دی. اوس ویل چې په دې کې د کال 1990 سبات بلې په پاکستان په سرحدي علاقو کې ډیر ورپکې ډلې د پالیسې د دلیل سوي دي. نو دا وو ختم کول یو دم یو سیمه خردار د لارې ختم کول یقینا ډیر ګران کار دی.
خبریال محمد اسلم اسګزی نور زیاته ک سپرپل ازغن تار لګولو څخه د شکمنو کسانو یو بل خاور ته د بشتو څخه راګرځولو کې ګټور نسی ثابت دی. د دواړو تر مابینس اخلاص او ورورولي پیدا کول پکار ده.
دا ترګری صرف او صرف په ایمانداری سره کابل اسلام آباد ختم کولای شي، په اخلاص سره ختم کولای شي. سیم خردار چې دی دا د دوو کومو در مامیز نفاق دی. دا نفاق چې دی دا ترګری ختم کولای نه شي، نفاق یې زیاتولای شي. بلې
په کومه سیمه کې چې دغه د سرحدي عدود لانجه جوړه شوې ده او دغه سیمې د خلکو له خولې پاکستاني پوجي ګاډۍ پوجي سره سامان سره په لوی تعداد کې دغه سیمې ته روانې لیدل کیږي. د پاکستان لخوا په دغه سیمه کې کټاری لګولو عمل پر روانه میاشت کې پیل شوی دی چې د ځای چارواکو له خولې پر درې مقاماتو باندې کار روان دی. کم زیات تر اوسه 15 کیلومتر منطقه باندې دغه ازغن تار لګول شوی دی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی چمن.
ګران اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لپاره د پاکستان خارجي وزیر شاه محمود قریشي دا وخت په امریکا کې دی او پرون یې په واشنگټن ډی سی کې په پاکستان په سفارتخانه کې مطبوعاتو سره خبرې اترې هم کړې وې. دا هغه د خبرو په اړه باندې څېړنه به اخلو د ډیو څېړونکي پیر زبیر شاه موږ سره سټوډیو کې موجود دی. پیر صاحب په خیر.
په خیر.
پیر صاحب، شاه محمود قریشي ویلي دي چې مغربي سرحد باندې امن نه وینو، مشرقي سرحد باندې امن او هغه باندې خبرو اترو ته توجه نشي ورکولی، سمه نه کوي.
نو جی دا خو پاکستان یو ډېر زور دریز دی. هغه چې کله هم په امریکا هند سره تعلقات خراب شي او بل افغانستان کې خو الریډي دوی تعلق خراب دی، امریکای فشار پر ډېر دی. نو دوی چې کوم کشیدګي دا کوم حالات اوس هند سره دوی روان دي، په هند ورنه چې کوم ملاقات او دلته په یو این جی اے په سایډ لاین کې هغه ور سره کینسل کو شاه محمود قریشي سره، نو پاکستان کوشش دا دی چې دنیا ته دا وایي چې کله پورې اسپیشلی امریکې ته چې کله پورې امریکا مرسته نه وکړي د هند سره تعلق کولو کې، نو موږ به افغانستان کې دوی سره مرسته نه شو کولای، ولې چې موږ ټول توجه دلته په هند باندې وي. نو دا پاکستان یو کوشش دی چې په ځان باندې فشار لري کې او په هند باندې فشار واچوي او هند ته دا وایي چې ګوره تاسو لاسه موږ افغانستان توجه نه شو ورکولای، امریکا ته هم دا وښایي چې هند په وجه نه موږ په افغانستان کې توجه نه شو ورکولای، تاسو راشئ موږ سره د هند چې کومه لانجه ده دا حل کړئ. نو دا یو پاکستان سیاسي یو چال دی او په دې دا تش اوس نه شاه محمود قریشي چې کله مایک پمپیو سره ملاو شوی او دا خبره ده کړې وه چې مغربي بارډر باندې موږ توجه پر زور دی چې موږ امن په کار دی مشرقي بارډر باندې. دینه مخ کې سنټر شاید مشاهد حسین دل تراغلی او امریکای تاغه دا خبره کړې وه چې کله پورې په کشمیر کې جنگ رواني نو کابل کې به هم اور بلی، او مقصد هم دا و چې موږ تاسو په کشمیر او افغانستان چې کومه لانجه دا دوی سره تړله.
نو پیر صاحب، دا خبره چې دوی کوي، نو په اکتوبر په 2 منټه شاه محمود قریشي وی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو سره ملاویږي، نو چې دوی دغه خبره کوي بیا امریکا سره به اړیکې څنګه په وړاندې لاړ شي؟
نو امریکا خو ګوري ابل ورځم چې کوم سټیټ ډپارټمنټ رپورت ورکړی دی پاک دا ویلي دي چې افغانستان کې پیچیدہ صورتحال دے، ترہر گرے کمزور شوی دا، خو پیچې د شوی د خور سره دا هم ویلي دي چې پاکستان د زالو نه په افغانستان کې حمله کیږي لګیا دي په هغه کې حقانی شبکه دا هغه کې ته افغان طالبان دي هغه پاکستانی ډیر نو لشکرې طیبه جش محمد دا ټول نمونه اخیستې دي. نو امریکا خو پاکستان ته دا یو غوښتنه دا غدا ده چې افغانستان کې امن او تشدد کموالو کې دي مرسته وکړي او طالبان دي یا په زور خبرو تراولي یا د عملیات ورپسې وکړي یا د افغانستان حکومت ته حواله کړي. نو دمدک وختنه به مایک پمپیو بیا ورن کوي او چې کله پورې افغانستان کې مونږ ګورو حالات خراب دي چې کله پورې پاکستان مکمل مرسته نه وکړي او امریکا دا وختنه به نه ودرېږي. او دا شاه محمود قریشی چې کومه خبره کړې ده د هند حواله سره دا هم د مایک پمپیو دی ملاقات یو تیاری ده هغه ته هم دا خبره کوي خو ما نه د خیال چې امریکا به د تو غوږ ونیسي.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
درنو قدرمن اردوونکو اوس هم ورزو د پنجاب د اټک زولې په یو کلی کې یو پلار او کاکا یو انجلۍ او د هغه ملګری هلک د غیرت په نوم وژل دي. ارشد حسین پرې دا راپور چمتو کړی.
د پنجاب ایالت د اټک ضلع په یو کلی کې پلار او تر خپل اتلس کلن لور او د هغې هلک ملګری د غیرت په نامه وجلی دي. ورسپانه ډان د مقامی پولیس د خولې وایي چې د اټک ضلع په یو کلی کې د غیرت په نامه د وجنې دا پیښه هغه مهال رامینځته شوې چې کله یو هلک د اتلس کلن جینې کور ته د هغې سره د ملاقات لپاره ورغلو او سمدستي وروستو ورپسې د جینې پلار مسعود او تره وحید دننه ورغلل او په پړو یې د تړلو وروستو د دواړو نه سرونه غوڅ کړه. ورسپانه د صدر پولیس تانې د سب انسپکټر آصف خان د خولې لیکي چې دواړه ملزمان نیولي او د هغې د ولقې څخه د قتل آله هم برامد کړې ده او د هغوی پر ضد یې د برغو قتلونو دعوه هم درج کړې ده. په تېره لنډه موده کې دا د غیرت په نامه دویمه پیښه ده چې په پنجاب ایالت کې رامینځته شوې ده. د روانې میاشتې په اتمه نیټه هم د پنجاب ایالت په پنډي بټیا سیمه کې پلار خپل لور زوم او دبن مسیح د غیرت په نامه وجلی وو. که څه هم پاکستان کې اکتوبر کال 2014 کې د غیرت په نامه د ښځو د وجنو د لړۍ ادرولو دپاره دوه قانونونه منظور کړي شوي وو خو د زنانو د حقونو مبارزین وایي چې د قانون د موجودګۍ باوجود اوس هم په پاکستان کې د غیرت په نامه وجنې دوام لري چې پکې لویه شمېره د ښځو ده. د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر دولتي تنظیم د خویندو کور مشره مریم بیبي وایي چې د غیرت په نامه د ښځو وجنه یو لوی ظلم دی او دا د اسلام پر ضد هم یو ګام بلي ولې چې دین بالغ جنې او هلک ته د خپل خوخه د واده اختیار ورکوي.
زه به دا وایم چې زموږ کوم گورنمنټ څه کنم زموږ کوم حکومت چلولو اره کې به غټ فقدان دي. د خبره ته اهمیت ورکې نه ورسره سره تعلیم کمی مند زموږه ده کې خپل داسې علاقې نه ما چې هغه کې کوم زموږه علاقې ده کې کوم کوم کلی دی هغه کې لکه تعلیم دی او خاري او لږی دي خلک په دین اره کې دا خبره ډېر زیاته کمې شي دي.
د پاکستان په قانون کې د غیرت په نامه د وجون کی لپاره د عمر قید سزا ایښودل شوې ده. خود یو قتل د غیرت په نامه د کېدوس پیناوي کول د جج په اختیار کې پریښودل شوې دي او قانون پوهان وایي په دې کې که قاتل د قتل په شا محرکات بل څه وخایي نو د رشتہ دارانو لخوا بخلې اسان شي. بلخوا د زنانو د حقونو لپاره د پنجاب کمیشن آن دی سټیټس آف وومن مشره فوزیه وقار ډی و ریډیو ته وایي د بد مرغه په پنجاب ایالت کې د زنانو د غیرت په نامه د وجنو پیښې زیاتې رامینځته کیږي او نوموړی د دې پشا علت غربت د تعلیم او پوهې کمی خایي. هغه وایي که څه هم په پاکستان کې د غیرت په نامه د وجنو د مخنیوي قانون راغلی دی خو د خلکو ذهنیت لا نه دی بدل شوی.
جو ذهنیت ہے وہ نہیں بدلی اور عورتوں کو ابھی بھی یہ برداشت نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. اسی وجہ سے جو عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے اس کو ایک باغی عورت کا ڈکلیئر کر کے اور اس کو سزا دی جاتی ہے تاکہ باقیوں کو بھی عبرت حاصل.
هغه وایي چې کوم جنه په خپل مرزه د خپل خوخي واده کوي هغه په ټولنه کې یو باغی ګرځول کیږي او بیا د کورنۍ غړي هغه په داسې طریقه قتل کوي چې د نورو زنانو لپاره د عبرت یو نمونه جوړ کړی شي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه اکتوبر کال 2014 او جون کال 2018 منځ موده کې د هیواد دننه 280 کسان د غیرت په نامه وجلی شوي دي چې په کې لوی شمیره د ښځو ده. خو ماهرین وایي چې د ښځو د غیرت په نامه د وجنو شمیره حجره د دین سیوا کی دی شي ولې چې اکثر له داسې پیخي نه ریپورت کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیل شوې ده. ورته به د ګرد نړۍ مشران ویناګانې کوي. امریکا ملګرو ملتونو لپاره څه پلان او څه طریقې کار څه سوچ لري؟ د وی او ای ډیو همکار ارباب محمود علی په رپورټ راکوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل یادګار ډومبه وینا کړې وه.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice.
امریکا د لویز غم او زواک خاوند خو که د پخپل او اتحادیانو د دفاع کولو مجبور کړل شو، نو بیا به مونږ سره د شمالي کوریا د نس نابود کولو نه علاوه هیڅ چاره نه وي. د شمالي کوریا مشر ته د راکټ مین په خطاب سره یې وویل چې د خپل ځان او د خپل رژیم د خودکشي په لار روان دی. د اشارو او کنایو د سفارتکارۍ عادت مشران حیران کړي وو. ډېر مشران حیران دي چې دا ځل به د خپل دویمه وینا کې سوایي. د یو این یونیورسټي سنټر فار پالیسی ریسرچ څېړونکي ریچارډ ګوان وایي صدر ټرمپ په نظر کې د منځنۍ مودې انتخابات دي.
That was great television. It played incredibly well on US networks. Trump is not really here to charm others.
هغه د ټي وی یو ښه ننداره وه. د امریکای په ټي وی چینلو ډیره ښه چلیدلې وه. ټرمپ دلته د نړۍ مشران د متاثر کولو لپاره نه راځي، بلکې امریکا کې د منځنۍ مودې د انتخاباتو وړاندې په مطبوعاتو کې مضبوط بیانونه خپرول غواړي، نو ځکه په دې کې به غصه هم وي او تیزی به هم وي. که هر څه د لار روایتي نه وه او نه د خطرو نه خالي وه، خو د دې له وجې خبرې اترې د شمالي کوریا سره شروع شوې وې. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په غونډه کې نوی خود نه پورس چې هغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، نو ډېر مشران به د شمالي کوریا په حق له د وینا ته پام کوي. هغلی اون به هم د پیونګ یانګ نه د وینا ته غوږ وي. د امریکای خارجه وزیر مایک پمپایو د شمالي کوریا خپل همسیال ته په نیویارک کې د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. د زیارت پورس پمپایو به د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا مشري کوي. د به د شمالي کوریا په حق له د غړو ملکونو د مشرانو سره معلومات شریکوي او غواړي به چې نړۍ د جوهري وسلو د ختمولو لپاره پیونګ یانګ باندې د بندیزونو فشار په ځای وساتي. د ایران سره شوې د نړیوالې لوزنامې نه د وتلو وروسته امریکا په ایران د اقتصادي بندیزونو د فشار ساتلو لپاره به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وخت په بیلابیلو غونډو کې خبرې کوي، او دا به یې د خبرو اترو یو اهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکای سفیر نیکی هلی ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ چې کله صدر ډونلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشري کوي، نو دی به خامخا د ایران په اړه خبرې کوي، خو زیاتوي وینا به یې پراخوي.
I think what you're going to see in the Security Council meeting is he's going to talk about the threat that Iran has on the rest of the world.
زما په خیال د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا غونډې ته به د نړۍ ته د ایران نه د ورپېخو خطرو په اړه خبرې کوي، خو دې به شام کې د کیمیاوي وسلو د خطرو او د شمالي کوریا د صورتحال په اړه هم خبرې کوي، او دا چې په دې اړه لا ډیر کار پاتې دی. هلی وویل چې صدر ټرمپ د ایران د صدر حسن روحاني سره خبرو اترو ته آماده دی، خو ایران د خبرو اترو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا خارجه وزیر پمپایو هم د دې سره اتفاق کوي.
I think the president's been pretty clear about that. He's happy to talk with folks at any time.
زما په خیال صدر ټرمپ په دې اړه کار دریز لري او د هر چا سره خبرو ته تیار دی. خو هلی او پمپایو وای ایران د مثبت او با مقصدی خبرو اترو خواهش نه دی سرګند کړي، او د دوی په وینا خپل بدخوی یې هم بدلولو اراده نه ده سرګنده کړې. د ایران صدر حسن روحانی نوم نه دی سرګند کړي، خو تور یې لګولې دی چې د امریکې یو اتحادی د هغې ډلې مرسته کوي چا چې د خالی پورز احوز کې د پوزی پریډ په وخت په ډزو کې 15 کسان وژلي او تر شپېتو نور یې ژوبل کړي وو. په دې سیمه کې موجود اجرتي ملکونو ته د امریکې مرسته ترلاسه ده. امریکا دوی راپاروي او دوی ته د داسې قسمه ناوړه بریدونو لپاره وسایل ورکوي. د نړۍ مشران چې دا ځل د ملګرو ملتونو عمومي غونډې لپاره نیویارک ته راځي، دوی تمه لري چې صدر ټرمپ به د ایران په اړه هغه شان ډېر سخت دریځ خپل کړي څنګه چې یې تیر کال د شمالي کوریا په اړه خپل کړی وو.